السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل په خبرونو کو د بشري حقوقو د سار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي له یونانه ترکیه ته شړل شوی افغان پناه غوښتونکو په لار کې لوټه وایل شوی او ډیر کم خواړه ورکړل شوی دا خبره یاد سازمان نن په راپور کې کړی دا د بشري حقوقو سار سازمان لښپګشتو هغه افغان پناه غوښتونکو سره مرکه کړی چې د 2021 کال له سپتمبر د 2022 کال تر فبروري پورې د یوناني ځواکونو لخوا بیرته ترکیه ته شړل شوی د طالبانو چارواکي وایي د بدخشان پوهنتون د محصلینو د وهل ټکولو په تړاو څلور تنه نیول شوي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند محمد صادق عاکف د دغو کسانو د نیولو خبر ورکړی. هغه په دې قضیه کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د محتسبینو لاس لرل رد کړي او زیاته کړې ده هر څوک چې د دوی په کارونو کې لاسوهنه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د راپورونو په اساس یوه ډله طالب وسلوال نن سهار وختي د بدخشان پوهنتون لیلی ته ورغلي او محصلین یې په دې وهلې ډبولي چې ولې د ویل مانځته نو ورغلی. امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې د غالیو د صنعت له ودې سره مرسته کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې اوس له دوحې فعالیت کوي نن په خپل ټویټر لیکلې ده. په ټویټ کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو د پراختیايي ادارې یو ایس ایډ په همکارۍ 2300 غالۍ او وړې اوبدونکو ته 1,60,000 ډالر ورکوي څو اومه مواد پرې ونیسي. د سفارت په ټویټ کې راغلي دا مرسته د نغدو پیسو د نشتوالي په اوج کې له افغانانو سره کوي. د طالبانو حکومت په ایران کې پر یو عبادت ځای وروسته برید غندلی او ویلي دي دغه برید له افغانانو او افغانستان سره تړاو نه لري. د چړې په وسیله دا برید د سې شمې په ورځ په مشهد ښار کې د امام رضا د حرم په انګړ کې شوی. ځایي رسنیو ویلي بریدګر یو تن وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. تر دغه برید وروسته او تر هغه مخکې هم له افغانانو سره د ناوړه چلند رپورټونه خپاره شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوی بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون د اپریل په شپږم د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل. په دې ډله کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په دوه لورګانو بندیزونه لګول شوي. همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف میرمن او لور هم د بندیزونو په لیست کې دي. لویدیز دغه بندیزونه پر اوکراین د یرغل له امله پر موسکو لګولې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه نه، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 15، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 14، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 15 او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 36 ټیټه 18.
ازادي رادیو ته غوګاست په دولس شپږ نوي منځنۍ صفه باندې مو د ازادي رادیو له لارې خبرونه او د هوا حالات واوریدل. اوس به د پروګرام معرفي ته ورشو. وړاندې اورئ چې په کابل کې له دوو بمی چاودنو وروسته خلک اندېښمن دي.
اقتصادی وضعیت خو خیر نشو، خلک باز ده امنیتی لواجه نم آرام نه ده. نمون ده مارد اسلامی نه وقت نکه او چه ده امنیت به بخش که خلک سر همکاری بکش.
پا ده آره بنده در تراپور لروشی طالبانو رد کردی چه ده کابل پاوی دگر که ده قطری زواکونه میشت چه وی؟
دا خبر از دوم سه قطری زواکونه ده که کابل آوائی دگر توی ویدیوم زنه تاییدو ما بنا فکرم ده سو وقت وی.
او د سالنګونو د لارو په اړه باندې د ډرایورانو شکایتونه راغلي.
سالنګ ټوټه ټوټه د بخیز لار نه معلومیږي چې لار کوم دی وو سم کرنکس لګیږي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام خرغلی رازو اول مطلب ته د کابل خار یو شمیر اوسیدون کی ورستیو چاودنو ته پیشاری وای چې د خپل امنیت په اړه اندیښمن شوی دی. دوی طالبان د امنیت د ټینګښت په برخه کې په بیغوری تورنوی وای له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. یوازینی خوشبینی امنیت ته چې هغه هم دا شپې ورځې ښه نه ده. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت دا چاودنې د غلو او فرصت طلبو کسانو کار بولي او وایي خلک دې د امنیت په اړه اندېښنه نه کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بیکاری، بیوزلی او اقتصادي ستونزو ترڅنګ د کابل ښار په شهزاده سرای او پلخشتي جومات کې د روانې اونۍ چاودنو د دغه ښار اوسیدونکي د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. دوی وایي سره له دې چې طالبانو خلکو ته د امنیت په اړه بشپړ ډاډ ورکړی و، خو وروستي بریدونه ښیي چې دوی هم د خلکو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. د کابل ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکي نوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقتصادی وضعیت خو خیر نشو، اوس خلک بس د امنیتی لواجن هم آرام نه ده. نمون د امارت اسلامی نه غوښتنه کوو چې د امنیت په بخش کې خلک سره همکاري وکړي.
زرافشان د کابل ښار د درې میناهي اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د خلکو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
حکومت امارت اسلامی
طالبانو د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره ډاډ ورکړی، خو اوس نو دا چاودنې څه دي؟ اسلامي امارت باید د خلکو امنیت خوندي کړي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډه اوسي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر غلاو بې لارې کله کله د دې کوشش وکړي د خبره کې او خپلو شوم اهدافو ته ورسیږي. ولس ته مطمئن اوسي دا پیښې د دنیا په هر ملک کې امکان ولري. نورم دا مشکل الحمدلله موږ نه لرو.
د کابل ښار په شهزاده سرای کې چې د دې ښار د صرافۍ تر ټولو لوی مرکز دی، د تېرې یکشنبه په ورځ او تر هغې درې ورځې وروسته بیا پرون چهارشنبه د کابل په پلخشتي جومات کې د لاسي بمونو چاودنې وسوې. طالبانو د دغو دوو بریدونو د ټپیانو شمېر شپاړس تنه ښودلی، خو د کابل د ایمرجنسي روغتون د معلوماتو په حواله د شهزاده سرای په برید کې دغه روغتون ته یو وزل سوی او اته پنځوس ټپیان او د پلخشتي جومات له پیښې یوولس ټپیان وروړل سوي دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
ازادي راډیو ته وګیاست ور بشو ایران ته. د راپورونو لمخې په ایران کې په دې وروستیو څو ورځو کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند رپورټونه خبر شوې دي. په ځینو خواله رسنیو کې هم د دغه ناوړه چلند ویډیوګانې خبرې شوې دي چې ګڼ خبرګونونه پارولې دي. په دې اړه باندې پام وکړئ یو رپورټ.
په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د ایران په مشهد ښار کې د سه شنبې ورځې له پیښې وروسته پر افغان کډوالو فشارونه ډېر شوي دي. دا پیښه تېره سه شنبې د مشهد ښار د امام رضا زیارت په انګړ کې رامنځته شوه. د راپورونو پر بنسټ برید کوونکي د چاقو په وسیله یو دیني عالم وواژه او دوه نورې ټپیان کړل. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې برید کوونکي افراطي نظریات درلودل او د ایران له ختیځو پولو په ناقانونه توګه دغه هیواد ته ورغلی وو. د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک یا سپاهي پاسداران اړوند تسنیم خبري اژانس لیکلي چې برید کوونکی عبداللطیف مرادی نومیږي او په خټه ازبک دی. د تسنیم د راپور پر بنسټ عبداللطیف یو کال مخکې په ناقانونه توګه له پاکستانه ایران ته اوښتی و. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پرون ویل ځینې کسان غواړي چې له قومي او مذهبي اختلافاتو څخه په استفادې د ایران او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. د ایران په کراچ ښار کې د محمد رضا په نوم یوه افغان کډوال ازادۍ راډیو ته وویل چې ایراني ځواکونو د ناقانونه افغان کډوالو ایستلو لړۍ چټکه کړې. دی ادعا کوي چې ایراني ځواکونه له افغان کډوالو سره تبعیضي چلند کوي.
بله هر لحظه غربیا
خو هر ځل چراش خپل کارګران خبروي او یادا چې کارګران چارون کې لري همدا چې پولیس راغلل نو بیا نور مهاجرین خبروي. په ایران کې د کډوالو وضعیت سخت دی. زه په خپل څو کسه پیژنم چې دلته راغلل ترڅو پیسې واستوي. ایرانی پولیسو دوی ونیول او له سرحده یې واړول.
ځینې ایرانیانو او افغانانو د مشهد پیښې ته په غبرګون کې په ټولنیزو رسنیو کې د ایرانی ځان د افغان ځان دی په نوم د هشتګ په خپرولو سره هڅه کوي چې دواړو هیوادونو ترمنځ پیوستون رامنځته کړي. په ټولنیزو رسنیو کې یو عکس لاس په لاس کیږي او په دغه عکس کې لیدل کیږي چې یو شمیر ایرانیان له قید او شرط پرته د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو خپره شوي ویډیو کې بیا لیدل کیږي چې یو ایرانی یو افغان کډوال په زور دې ته اړ باسي چې افغانانو ته ښکنځل وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې اسلامي امارت په ایران کې پر مذهبي ځایونو برید غندي او دا برید افغانانو او افغانستان پورې اړه نه لري. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ، خو وړاندې تر دې ښاغلي مجاهد د ایران له دولته غوښتي وو چې افغان کډوال دې نه ځوروي. د پخواني حکومت له راپرځېدو وروسته ګڼو افغانانو د کار موندلو لپاره په ناقانونه توګه ایران ته مخه کړې. تېره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر په چین کې د افغانستان د ګاونډیانو په یوه کنفرانس کې ادعا وکړه چې په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 5 میلیونو ته رسېدلی. هغه وویل چې یوازې د طالبانو له راتګ سره 1 میلیون افغانان ایران ته تللي. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ که څه هم چې ایرانی چارواکي په زوره د افغان کډوالو د ایستلو خبره ردوي، خو افغان کډوال ادعا کوي چې د کډوالو په زوره ایستلو لړۍ چټکه شوې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
وربشو پاکستان ته په دغه یواد کې ل 15 ورځو راهیسي سیاسي کړکیچ او کشمکش روان دی. ورسره له هغه چې د اپریل په 3مه د صدر اعظم عمران خان په غوښتنه باندې ولسمشر عارف علوی د دغه یواد پارلمان لغوه کوم، دارنګه په دغه پارلمان کې د صدر اعظم د سلب اعتماد جلسه هم وزنډېدله، په دغه هیواد کې سیاسي کړکېچ رامنځته شوی دی. دا چې تازه جزئیات څه دي او 15مه ورځ کې د پاکستان حال څه دی، د ازادي اروپا راډیو مشال راډیو ایډیټر ښاغلی داود خټک اوس راسره په سټوډیو کې دی. وروستی حال څه دی د نن ورځې پورې؟
نن لکه څنګه چې تاسو وی 15مه ورځ ده او دغلته د پاکستان په ستره محکمه کې هغه قضیه روانه ده چې د پاکستان پارلیمان ختم کړل شوی دی او د عمران خان پر ضد چې د عدم اعتماد کم تحریک او هغه لغوه کړل شوی. نو نن مشر قاضي د حزب اختلاف ګوندونو مشران هم راغوښتي و، غیم راغلي و، غینې هم خبرې خستي، خو تر اوسه پورې چې څومره خبرې وشوې په هغې کې د حزب اختلاف وکیلانو هم خبرې وکړي، د حکومت هم خبرې وکړي او خلک ډېر زیات په تمه وو چې 13 ورځ به فیصله راشي. خو نن مشر قاضي اعلان کړی دی چې دا فیصله به د پاکستان په وخت باندې نن 9:30 بجې د روژه ماتی نه ورسو شاوخوا یو ساعت کې به دا فیصله اعلانېږي
چې څوک پر حق دی او څوک ناحق. ځکه چې وزیر اعظم مخکې ادعا کړې وه چې د دوی په خلاف باندې سازش شوی و، په دې اړه باندې به دوی حتماً غور کوي.
بالکل، هغه وزیر اعظم دا ویلي چې دا یو بهرنی هیواد دی او هغه سازش کړی او د پاکستان د حزب اختلاف کم مشران چې دي دا په دې سازش کې شامل دي او د ده په ضد باندې چې کوم د عدم اعتماد د تحریک راوړل شوی دی دا هم هغه سازش برخه ده. نو په هغې بنا باندې بیا د پارلیمان هم مات کړی دی او د عدم اعتماد تحریک هم ختم شوی. نن چې د سپریم کورټ د پاکستان په ستره محکمه کې چې نن کومې خبرې وشوې په هغې کې ستر قاضي په واضحو ټکو کې دا خبره ووي چې د عدم اعتماد تحریک چې کوم لغوه کړل شوی دی په 3 اپریل دا د آئین خلاف، یعنی د پاکستان د آئین او دستور خلاف فیصله، اساسي قانون خلاف دا فیصله شوې ده. نو اوس قتل بشي، خو اپوزیشن د پاکستان حزب اختلاف کم مشران چې دي اوس د نواز شریف یو ټویټ هم راغلی، هغه وایي چې دا خبره کافی نه ده چې دی وایي چې دا غلطه فیصله شوې ده، بلکې په کار ده چې د پاکستان پارلیمان یعنی نېشنل اسمبلی هغه واپس خپل ځای راوستل شي او یو ځل بیا د عدم اعتماد تحریک راوړل شي. دغه غوښتنه ده
د اقتصادي ستونزو په اړه باندې چې تر دغه لانجه وروسته رامنځته شوی، خصوصا د ډالرو په وړاندې د کلدارو یا د پاکستاني روپیو بیا ډیره ټیټه شوې ده، په دې اړه باندې چې عمومي اقتصاد څومره ټکولی دی دغه مسلې؟
اقتصاد خو ګوري، یو خدا ده چې د پاکستان کې تاسو وګورئ روپۍ اسیم ډیره ټیټه روانه و د ډالر په نسبت، خو پرون د روپۍ بیا چې وا ده 1.6 یا کم او زیات پیسې داسې وا. خو اوس چې زه هم دې پروګرام تراتلم دا غینه لګ وړاندې دا 1.9 د روپے بیا یعنی په یو ورځ کې دا 2 روپے نور هم راټیټ شوی چې دا زما خیال چې د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو ټیټ مقام تر روپے راکوزه شوی دا او د دې اثرات او د دې ذکر چیف د پاکستان ستر محکمه چې کم ستر مشر قاضی دی هغه هم نن چې اپوزیشن لیډرانو سره خبرې کوي دا خبرې هم پکې وکړه چې حالات ډیر خراب دي.
وربشو پنجاب ته په پنجاب کې پرون خو مخالف ګوندونو رایګیری وکړل او حمزه شهباز مشر وټاکه د وزیر اعلی وټاکه د پنجاب ایالت خو تاریخ انصاف چې واکمن ګوند دی هغه ملنډي ویل چې دا د هوټل وزیر اعلی ش زکه چې په هوټل کې سره راغون شي دغه قضیه څنګه ده؟
او پنجاب چې دی ګوري تاسو ته معلومه ده پنجاب د پاکستان تر ټولو ستر ولایت دی او هر کله چې په پنجاب کې بدلون راشي نو بیا په نور پاکستان کې مور سره راځي او پنجاب دې لپاره ډیر مهم دی چې پنجاب د نواز شریف د پارټي یعنی د پاکستان مسلم لیگ نون در ټولو نه مضبوط زی دی هغه همیشه په پنجاب کې انتخابات ګټي نو بیا په باقی پاکستان کې وګټي دا اول ځل دی چې په پنجاب کې د نواز شریف د پارټي حکومت نه درغلی بلکې تحریک انصاف حکومت کې دی اوس پرون چې داسې کېدو نو دا د ډیپټي سپیکر چې وو یعنی د نائب سپیکر دا د عمران خان د پارټي وو او عمران خان هغه ته ویل چې دا اجلاس مرو غواړه خو هغه اجلاس راغوښتې هغه ورته ویلي چې زه ستا حکم نه منم زه به د پاکستان د دستور مطابق ځم او د هغې مطابق به زه اجلاس راغواړم کله چې اجلاس راغوښتل شوی نو د عمران خان د پارټۍ چې کم د وزیر اعلی دپاره امیدوارو پرویز الهي هغه مخکې سپیکر مو نو هغه د خپل سپیکری اختیارات استعمال کړي او د پنجاب د اسمبلی عمارت چې دی هغه بند کړی دی هغې ته تالی لګولې دي نو اپوزیشن بیا تللی دي او هغې په یو هوټل کې خپل غونډه کړی ده او په هغه غونډه کې دی د شهباز شریف زوی او د نواز شریف وراره حمزه شهباز چې دی هغه وزیر اعلی منتخب کړی دی.
ډیره مننه کوم داود چې راغلی او د پاکستان د وروستي سیاسي کړکیچ په اړه باندې مو جزئیات راکړه.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د طالبانو حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د قطر هیواد د یو شمیر امنیتي ځواکونو د میشت کېدلو راپورونه رد کړي دي. تېر ورځې نو رسنیو یو ویډیو خپره کړه چې پکې د کابل په هوایي ډګر کې یو شمیر بارني امنیتي ځواکونه د تمرین په حال کې لیدل کېږي. دغه رسنیو د طالبانو د حکومت په ملکي هوایي چلند اداره کې د سرچینو پر بنسټ ادعا کړې چې یاد ځواکونه قطری دی چې د کابل په هوایي ډګر کې د غمیشتو قطریانو چې د کابل هوایي ډګر په تخنیکي برخو کې همکاري کوي ساتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ ریپورت.
د طالبانو حکومت وایي د کابل هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغې کوي چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یو ویډیو خپره او پر بنسټ ادعا وشو چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمیر قطري ځواکونه میشت شوي دي. په دې ویډیو کې یوه ډله امنیتي ځواکونه چې ښایي شمیر یې له شلو ډیر وي د تمرین په حال کې لیدل کېږي. ویډیو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک په پراخه کچه خپره شوې او د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکوونکو ویلي چې په دې اړه باید طالبان وضاحت ورکړي چې آیا دا د اشغال یو ډول دی او کنه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د کابل هوایي ډګر په ګډون د افغانستان په هیڅ ځای کې بهرني پوځیان نشته. خغلی مجاهد ازادي راډیو ته ویل د طالبانو د حکومت ځواکونه د دې ورته لري چې د هوایي ډګرونو په ګډون د ټول افغانستان امنیت وساتي.
دا خبره زه دوم سه قطري ځواکونه د کابل هوایي ډګر کې ویډیو مزه نه تاییدوم باندې په کوم څه وخت کې او ولله د کابل هوایي ډګر ټولې وات امنیت اسلامي مرکز ځواکونو په لاس کې ده چې تاریخ نه لیدل کېږي چې په امنیت ساتلو فراسي.
خو بی بی سی فارسی څنګه ته د طالبانو د حکومت د هوایي چلند ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط ویلي چې د کابل په هوایي ډګر کې لتیرو 15 میاشتو را پدې خو د قطر هیواد د پوځیان حضور لري او مسولیت په دې هوایي ډګر کې د میشتو مرستندوی تخنیکی قطریانو د امنیت ساتنه ده. سرچینې د دغه قطري ځواکونو شمیر 50 تنه خودلې ویلي دي چې د هوایي ډګر په هغه ځای کې میشتي په کوم کې چې د قطر مرستندوی تخنیکی ډله استوګنه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې په هدف له هر ډول بهرني وسلوال حضور سره کلک مخالفت ښودلی. ترکیه د طالبانو لخوا د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د دوی له رسېدو مخکې د کابل هوایي ډګر د مدیریت او پکې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز کړی و خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره کلک مخالفت وښود. خو د طالبانو په وکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شو چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 1400 مریض کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ولیکل قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټې اخیستنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، خو تر اوسه دا روښانه نه شوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
لخبرونو ورآخوا دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې په دې برخه کې زه احمد شبر له تاسو سره يم. شي چاري وړاندې مو په خوست کې پر زرګونو بې وزلو د مرستو له ویش خبرو د یو شمېر اوریدونکو نظر هم در سره شریک وو چې هغوی بیا د مرستو له ویش شکایت لري، خو مخکې تر دې مو پر وی لارې تېرو. د سالنګ پر لارې چې موټر چلوونکي وای خرابې لارې او بې نظمۍ دوی مجبوره کوي چې ساعتونه ساعتونه صبر وکړي. طالبان څه وایي؟ راپور کې جزئیات تر سره شریکو.
د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او وسیدونکي شکایت کوي چې د سالنګ لارې بشپړ تخریب شوي او پر سړک ان د قیر هیڅ اثرات نه لیدل کیږي، او له کابل دوی تر پلازمینې کابل پورې 15 ساعته مزل پاتو ساعتونو کې وخی. د کندز کابل د مسافر وړونکو موټر یو چلوونکي پرویز خان چې له 15 کالو راهیسې د سالنګ پر لوی لارې تګ راتګ کوي په دې تړاوې ازادي روډي ته وویل امام جان چې کابو شل کال کېږي د بلخ کابل پر سړک مسافر وړونکي موټر چلوي، دی هم د سالنګ لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
دا سالنګونه چې دی ورورا دا تونل کې جری دی، سړک ډیر خراب دی ورورا، ټیلر دی بیروبا ډیر زیات دی، چا سره مریضان دی چا سره ساسر دی، او ډیر سخت ستونزې سره خلک مخامخ دی. اواز ډیر ورنه چې هم سوالیم، او غټ تونل کې دسه دود او دسه ګرد او دسه خاورې دی چې اندازه شیشه نه څوک نشي کته کولای.
د بدخشان ولایت یو وستونکې همایون چې له کابل څخه کندز ته راغلی و راته وویل د سالنګ لوی لارې د خرابوالي له امله څو ساعته پر دغه لاره بند پاتې شوی و.
مسیر را خیلی را خراب است، 500 600 الی 700 را بندی سرکا ازدهامش بیخگی دیگه خراب است.
سالنگ لار زخت زیاد خراب ده، زنی وقت لشپگو تر وو ساتونو پوری ده غلار بندی گی. لدی لار ده شمال و شمال ختیز نه ولایتونو خلق تگرا تک کوی، باید ده غلار جور شی تر سو ده خلق ستونزی هواری شی.
د کندز ولایت یو وسیدونکی شپېته کلن عبدالله وسنی حکومت څخه غواړي د سالنګ لوی لاره په اساسي توګه ورغوي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
لاره کې ډېر مشکلات ده، خاک باد ده، دوړې دي، مریضان موږ سره یې زنانې بیروبار کې بند راځو. په دې لار کې اته نه ولایته وصل کېږي، دې کې ډېر ازدحام ده، بیروبار ده، خلک ډېر مشکل سره مواجه کېږي. حتی د شپې چې بند شي تر سهاره پورې نه خوشي کېږي، کوئی کار رسیدګي نه شي کولای، ډېر مشکل ده خلکو ته.
په ورته مهال کې د ټولګټ وزارت ویان مولوي حمیدالله مصبا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د ټولګټ وزارت پلان لري په روان کال کې د 1.5 کیلومتر په اوږدوالي د سالنګ لوی لاره په اساسي توګه ورغوي.
د سالنګونو لار ته 1.5 کیلومتر سړک چې په هغه کې تونل هم راځي او ګالری هم د شمالي او جنوبي اړخ ته، یعنی په مجموع کې په ټوله کې 1.5 کیلومتر پوخ سړک په اساسي ډول ورته ترمیموي، او په دې اړه باندې تخنیکی ټیم کار کوي تر څو ژر تر ژره دغه سړک په اساسي ډول ورغول سي تر څو د خلکو ستونزې ورسره هوارې سي.
د معلوماتو له مخې د سالنګ تونل په 1343 لمریز کال کې، یعنی له نن نه 50 کال وړاندې د 2000 موټرو لپاره جوړ شوی وو، خو اوس په 24 ساعتونو کې له 10000 تر 14000 موټر پرې تګ راتګ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په چوکاټ کې پر 4000 بې وزله او غریبو کورنیو باندې د خوراکي موادو د مرستو بهیر پیل شوی دی. چارواکي وایي 300 کانتینر د وریجو او غنمو مرسته د چین له خوا شوې ده چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به وویشل شي. بل لور ته یو شمېر خلک وایي چې له دا ډول مرستو ډېر کله مستحق خلک بې برخې پاتې شي. نورحال له خوست د ازادي راډیو د خبریال پراپور کې
د خوست په مرکز صبریو نادر شاکوټ او نورو ولسوالیو کې پر 4000 بېوزله او غریبو کورنیو باندې د وریجو او غنمو د مرستې ویش پیل شوی. یاد مرسته چې د چین هیواد له خوا شوې د چارواکو په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به پر بېوزله خلکو وویشل شي. د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوي احمد آزادای راډیو ته وویل دوی په مرکز کې نږدې 200 کورنیو ته یوه یوه بوجۍ وریجې وویشلې.
دا لاس کنټینر په وک کنټینر کې څلور سوا دښ بری وریجو ورکیری او دا غم غالبا نن شپږ سوا او سوا مانس کې کورنۍ ته ورسېدل ځکه چې شپږ سوا موږ لسکړی دي او نور څه زوت حاله کې رول لیدم او ویکللې نو ان شاء الله دا غم سروې کړی وا او دا خپل مرګري ټیمونه مال غلی او ارزيرو غلی هم بیا سروې کړی دي غوته من ورې سوالا او پترافو ولسوالیو کې مونږ هم داخله پروګرام لرو شل علماء سنگيري مشرون دي بل سوال سره مونږ ملکړي دي مرګري کړي مو دي هغه بیا غریب کسي اريزه لیست جمع کوي مونږ دي زنه مؤسسات خپل مرسته لګو ولته هغه د شل علماء او یا سنگيرو او بل سوال دي نظر لوندې هغه بیا شمو لګو بیا توزی کوي او سري ما هغه په مرګتیا کړي دو.
مولوی احمد زیاتوی دو کانتینر مرسته د مرکز لپاره ده او اته نور کانتینر به د صبریو او زن خیرو په ګډون نور ولسوالۍ کې چې ورته ډیر اړتیاوي وویشل شي. هغه کسان چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښ ویلي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکي اړتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست مرکز اړوند د ورغه کلي اوسیدونکی ګردیز خان وایي
مونږ په دا ډېر خوشحال یو چې د مرسته وسه شوي وي آینده وخت سمې ته ورسه د کدار ژاوې مونږ ستړي نه یو پدانې ځکه چې ګیز نو ګابره ګډۍ چلو دای دروازه ساده پانه نه کې ګرانې اوس الحمدلله مونږ ته ټلیفون نه وکړه مونږ یې ذات وکړ مونږ ښه خدمات وکړ دوی ذات خدای وکړي.
د مرستو په ویش کې که څه هم سلګونو کورنیو ته مرستې ورسېدې خو تر څنګ بیا لسګونه ښځې او سړي چې مرستو ته راغلي ول ورڅخه بې برخې پاتې شول. د خوست اوسیدونکي حسینې وویل له سهاره دلته منتظره ناسته ده خو مرسته ورسره ونه شوه.
اته بجې هغه ته لاړو سره ساته څنه مې کې دفتر هغه باره مجرینو هغه ته لاړو بیا اوس بیا روغلو دلته نوست 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 هغه غواوې طالب اجداد کې کینې بیا زه خپل هغه ته کوم کومه دی ورځ مې تیره کلاس چټي دا پر چې خولې ملارګای دی اوس وکړم پکریم پور کړی والا 40 روپیا کې 100 روپیا کې سپوتی دي شه نور والا یوار
سره چارواکو ول دوی سره د چین هیواد له خوا په 300 کانټینرونو کې د غنمو او وریجو مرسته شوی چې د هر ولایت د ولسوالیو او نفوسو په تناسب هغوی ته سهمیه ورکړل شوه. د چارواکو په خبره د دې مرستو د توزیع کولو په تعقیب پر خلکو د نورو مرستو د ویش پروګرام هم لري.
په خوست کې مو د مرستو د ویش راپور اورېده چې یو شمېر کسانو په خوست کې شکایت درلود. د مرستو له ویشه د ازادي راډیو ګڼ اورېدونکو وخت په وخت خپل شکایتونه موږ ته ثبتوي. د څو تنو اورېدونکو څرګندونې له نورو سیمو
د کندهار ولایت سوارلم مازدا چې دلې ما د مهندرا ټول استاد مرګري د خپل مشتابه نسلي کراو موږ وسا سره مرسته کړې چې هغه سوارلم هغه راټول او په دې کې زه څنګه کېږم نو تاونه تخفله ورته دا چې ورلن کړو د کندهار وخت مختوره لم چیرته شم دا ور نه غره ته ورته دا غل اصلي کرا وساته بمره سو خو هغه ما ته اصلي کنا را کوي زه دا چې له بل ما چې حتا چې ما سم خپل حراتي او مشر یو طالب ویني خو له بده وای چې دا له دې لري نو زه دا غا د کندهار دولت ته جو خاصه دا خواهش کوم چې ما حالات دې خپل دغه وکړي دې ډیر فخر له بلم
احمد یما د شهادت لپاره څخه وروره لا دلته دونه څنګه چندي دا تالشه په نومه را ورس خلک تنګيږي دا سم عملي روان دي د ملک کې څه حالات دي نور څه غمونه نشته خالي تالاشي د ګیره نه نور څه دي نه کوي لا سرنګ حکومت دا څه حالات دي به مو چې پیا مو نشه شي.
ازادي رادیو د پروردگار ټول وګړي ورته ژوندۍ لري. زه دې نه ډیر خوشاله یم. الله دې دینه خوشاله شي. دغه طالبانو حکومت د بازو مایوبینو پیسې ورکړلې بازو یې ورنکړې دغه ولې څه چلو دا ولې دغه تاسې یو بس خازو کوي چې زموږ بازې پیسې ولې ورنکړې دغه روژه ده مونږ چینه لرو کور کې د شپې م روژه سو د ورځې م زړه مونږ باندې نه خوږیږي دي له ملایان دي. والسلام.
ازادي راديو ته سلامونه کوم او احترامات وړاندې کوم د هلمند څخه. په ډېرې خواشینۍ سره مې خبر ترلاسه کړی چې د ډبچو دیو موسسو ول چې څو زره کورو ته مو کومک ورکړی دی. خو متاسفانه د هلمند په ولایت کې 180 مامورین او ملازمین دي، 180 مشرتوج دي، 180 کوي دي، یو تن نه دی ورکړی. نو زه نه پوهېږم چې په څو عملک سرګي سره په میډیا کې دغه غږ درواغ وایي او چې کومک یې کړی دي. دغه تاریخ والا سره وایي چې هغه زما شناختم په کښې کې دي چې
ساعت